السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې او ساته پښتو خبرونه ته خرغلی نومړی اعلان خبرونه د ملګرو ملتونو د کرنې او خوراکي موادو اداره په افغانستان کې د اوبو د زیرمو د جوړېدو خبر ورکوي د ادارې پرون په خپله اکسپانډ لیکلي دا زیرمې به د بیلابیلو شرکتونو او عوامو خلکو په مرسته جوړې شي چې یو لور ته د سیلونو د بهېدو مخه ونیسي او بل لور ته به د بارانونو له اورېدو سره په دې زیرمو کې د کرنې لپاره اوبه خوندي شي د اوبو د زیرمو د جوړېدو دا خبر په داسې وخت کې خپور شوی دی چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر تېره اونۍ وویل سږ کال په افغانستان کې اورښتونه ډېر کم دي چې د سختې وچکالۍ اټکل ترې کېږي افغانستان په بدخشان کې د نسکوري شوی روسي الوتکې ژغورل شوی پیلوټ د عام افغانانو ستاینه کوي چې له دوی سره یې مرسته کړې ده دیمیتری بلیکوف په مسکو کې پرون خبري غونډې ته وویل تاسو خای د افغانانو په خوې بلد یاست چې د مرسته ته راغله او له موږ سره یې همکاري وکړه روسي فالکن لس الوتکه چې د پیلوټانو په کډون شپږ تنه پکې سپاره وو د جنوري په شپږمه د بدخشان په فضا کې ورکه شو او بیا د یک شنبه په ورځ د دې ولایت په کوفئاب بغرنۍ سیمه کې وموندل شو د پیخه کې دوه پیلوټان او دوه تنه نور ژوندي پاتې شول پیلوټ بلیکوف وویل چې د یخې هوا له امله ماشین ته د تیلو په لیک کې ستونزه پیدا شوه چې له امله یې الوتکې سقوط وکړه د خوست له هوایي ډګره کابل او متحده عربي اماراتو ته الوتنې پیل شوې د هوایي ډګر د جمهوریت په وخت کې د 991 میلیون افغانیو په لګښت جوړ شو د هوایي ډګر پرون د اریانا افغان هوایي شرکت یو الوتنه د متحده عربي اماراتو الائن ته وشوه او له کابل په همدې ورځ د اریانا هوایي شرکت یو بل الوتکه خوست ته ولاړه د طالبان له ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت په اکسپانډ لیکلي د دې وروسته بعد اریانا افغان هوایي شرکت الوتکه له خوست د اونۍ دوه ځله کابل او عین ته الوتنې کوي د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت تهران ته د خپل سفیر د رسیدو او اسلام آباد ته د ایران د سفیر د بیرته ستنېدو خبر ورکړ د دې وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوچ تیر شپه په اکسپانډ لیکلي د دواړو هیوادونو ترمنځ تر تفاهم وروسته د پاکستان سفیر محمد مدثر ټیپو تهران ته ولاړ او د ایران سفیر رضا امیر مقدم پرون اسلام آباد ته ستون شو ایران د جنوري په 14مه د پاکستان په بلوچستان کې د بی پیلوټ الوتکو توغندیو بریدو کړه ویل چې د جیش العدل وسله والې په نخه کړي د دې په ځواب کې د جنوري په 13مه پاکستان د ایران په خاوره کې یو شمېر اهداف وویشتل او د فلسطینی کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره وایي د خپل څو دنو هغو کارکونکو په اړه تحقیقات پیل کړي چې تور پرې پوره شوی دی چې په اسرائیلي د اکتوبر 2 په بریدونو کې لاس درلود دا بریدونه حماس ډلې کړي وو چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د فلسطینی کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې پرون وویل چې د مشکوکو کارکونکو سره یې اړیکې پرې شوې دي واشنگټن بیا وایي تر هغه به پر دې ادارې خپلې مرستې بندې کړي چې دا پېښه سمه ونه څېړل شي بل ورته د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بورل ویلي دي چې اروپایي ټولنه دا مسله وارزوی او بیا خپل پریکړه اعلان کړي ورانه خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبري په افغانستان کې د بیوزلو د شمیر ډیر دوتا د خړو نړیوال پروګرام اندښنه بیوزلی بیا د مرستندوی سازمانونو د مرستو په ویش هم نیوکه لري
د هر څومره چې د پرستی د دولتو له خوا سره روان دي ټول طالبان خپل پښکی خوار او غریب ته هیڅ هم نه ورسیږي
افغان بزګران شکایت کوي چې وچکالی زپلیا او فصلونه هم ډول ډول ناروغي سره مخ دي
د تکال وچ دي بارانونه نسته به کې ګر سره کې په دریم میاش منی و د دې جمع خلاصلو یو باران سوي دي د خاص د باران د نسبت سره
او د روسي جمهور رئیس دا کوي چې د اوکراین پولې ته نږدې نسکور شوې پوځي الوتکه چې اوکراینی پوځي اسیران پکې وو اوکراین وشتي ده
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
زه امید زهیر مليم د دې خبرونه دوی منی مای کی یا لې لشپګنی مو بجو ورسته بعد ازادي رادیو اونې ز خبرونه تاند څنګه چې د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه د خبره شي خو له هغه وړاندې رزو راپورونه ده د خړو نړیوال پروګرام د افغانانو اقتصادي وضعیت ته نخنه خي وای په افغانستان کې د بیوزلو شمیر ورستر بلې ډیریږي دبليو اف پی په یو نوی راپور کې په افغانستان کې روان بشري وضعیت ته په کتو لاړمانو سره د مرستې لپاره د 28 میلیون ډالرو بشري مرستو غوښتنه هم کړې ده دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وړاندې ویلي وو په 2024 کال کې 9.2 میلیون افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري
د خړو نړیوال پروګرام خبر ورکړ چې په افغانستان کې د 2023 کال په ترڅ کې د دریم یو څلورم کې چې د بیوزلو شمیر له 14 میلیونه او یو لک څخه 15 میلیونه او اتوله کوته ورسید. څلورم کې چې بیوزلی هغه ده چې خوراکي مواد چاته نه رسیږي. دریم کې چې بیوزلی بیا هغه ده چې خوراکي مواد کله چاته ورسیږي کله ونه رسیږي. د ویب ریلیف خبرونه چې د ملګرو ملتونو د مرستو راپورونه خبروي په خپل پرونی غنه کې خبر ورکړ چې اوس افغانستان شپږ دېرش فیصد ولس له بډنی وضعیت سره مخامخ دی. په دې راپور کې راغلي دي چې د خوړو نړیوال پروګرام په 2023 کال کې نږدې 19 میلیونه کسانو ته په افغانستان کې خوراکي مواد، پیسې، د ښوونځیو زده کوونکو ته له غذایي موادو ډک خواړه او له خلکو سره د څارویو په برخه کې مرستې وکړې. ازادي راډیو هر ورځ د افغانستان له بیلابیلو سیمو خلک شکایتونه راستوي چې مرستو ته ضرورت لري. له دې ډلې د دوو تنو څرګندونې لرو چې خپل نمونه یې نه دی اخیستي.
دا هر څومره چې د مرستې د دولتو د خوا سره روان دي ټول طالبان خپل پښکی خوار او غریب ته هیڅ چي نه ورسېږي. نام ستاسو بس ماج د غریب په نامه روان دي روان دي طالبانو جوبوت.
موږ مسیاتو ته ډیر خوشاله یو کوري ودان نظر وادي رفسر وي وسو ټول مسلمانانو ته مرسته ورسېده غریبانو ته. خو دلته ډیر غریبان دي درغندا او پولیس وادي کې مسد باید یې توجه ورته وسی مسد. دونه مسکینان خلک ستا چې د ماشان ګولا په کور کې نه لري.
د خړو نړیوال پروګرام وایي چې سشکل نشته څلور وشت میلیونه افغانان په افغانستان کې بشري مرستو ته اړ شوي دي. په دې راپور کې دا هم ویل شوي دي چې د مرستو لپاره تر ټولو سخت میاشتې چې خلک ډیر اړ دي له نومبر تر مارچ پورې موده ده، یعنی د منی له اخیره د شمی تر پای پورې وخت. د خړو نړیوال پروګرام وایي چې پروسه سشکل دوی سمه بودیجه تر لاسه نه کړه چې له عمله لس میلیونو افغانانو ته خواړه برابر نه کړل او یوازې تر 3 میلیونه ډیرو اړو کسانو ته مرستي ورسولې. د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی ټینګار کوي چې په راتلونکو وو میاشتو کې له اړمنو افغانانو سره د مرستو لپاره 28 میلیونه ډالر ته ضرورت لري. له دې سره په یو وخت د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا ویل دي چې د 2024 کال په ترڅ کې له افغانانو سره د مرستو لپاره 3 میلیارډ او 800 میلیونه ډالر ته اړتیا شته.
ازادي رادیو پر لندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
وسل دې چې په افغانستان کې د آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ یانه خپل د فعالیت د بندیدو خبر ورکړ. یو شمیر خبري اعلان په دې اړه نه خای دوی وايي دا به خبري اعلان او رسنیو ته سنځلان وړي کړی. نه لڅبان دی ویني ملسي راهيسي په افغانستان کې فعالیتونه درلودل. د پنځه به پورز د مؤسسې مشر عبدالمجيب خلوتګر په یو ویډیو کلیپ کې چې رسنیو ته یاستول ویلي د افغانستان د سیاسي وضعیت او نامناسب شرایط العمل به د نه دفتر فعالیتونه د موقت وخت لپاره فعال نه وي. تفصیل په دې راپور کې واوري.
د آزاد رسنیو ملاتړی دفتر نای په افغانستان کې لول سکلو نور استخبل فعالیتونه ودرول. د آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ نای مشر عبدالمجيب خلوتګر د پنشن به پورز رسنیو ته په یو لیگل شوی ویډیوئی کلب کې ویلي چې په افغانستان کې سیاسي وضعیت او نامناسب شرایط ته په کتو به دوی د موقت وخت لپاره په افغانستان کې خپل فعالیتونه ونه لري. خاغلی خلوتګر په دې ویډیوئی کلب کې ویلي چې په دې اړه نور جزئیات به وروسته رسنیو سره شریک شي. خو زیاته کړې ده چې د وروسته به هیڅ حقيقي او حکومتي کس په افغانستان کې د نای بنسټ استازیتوب نه کوي. نو موړی د خپل خبرو په یو برخه کې وایي
در حال حاضر با توجه به وضعیت سیاسي
په افغانستان کې د وسنیو نامناسب سیاسي حالات له کبله د نای د دفتر مشرتابه غړي چې د افغانستان د آزاد رسنیو ملاتړ کوي د 1402 کال د جدي په میاشت کې په خپل ورسته غونډه کې د پریکړې تور رسیدل چې په لاند محله توګه په افغانستان کې د نای د دفتر فعالیتونه ودروي.
موقت در داخل افغانستان متوقف باشد.
په افغانستان کې د خبريالانو د دې ملاتړي بنسټ ار دې تړل کې دوه عمل یو شمیر خبريالانو اندښنه ښودلې ده. دوه خبريالانو چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لامل یې پر راپور کې نمونه واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل
در شرایط کنونی که افغانستان به خبرنگاران افغانستان
پوسنه حالاتو که چه افغانستان افغان خبریالان او پا طوله که در افغانستان در رسنه و طوله نه لګنو ستوند سره مخ ته د نه د فعالیت تړل د اندېخنی وړ دي. زه د یو خبريال په توګه دغه وضعیت په اړه اندېښمن یم. کاش د بنسټ د فعالیت تړل نه اعلان ولا او د بخوا په چیرې د خبر اعلانو د ترڅنګ ولاړ وای.
خبرنګاران استاد میشد و از خبرنګاران حمایت میکرد.
دا واقعا د تاسف ځای ده. زه فکر کوم چې د رسنیو په منځ کې به یو لویه نیمګړتیا رامنځته شي، ځکه چې دې دفتر ته د خبر اعلانو د ملاتړي دفتر په سترګه موږ کتل او ډاډه وو.
په افغانستان کې د نوی دفتر تړل کېدل د رسنیو او خبریالانو د ملاتړو بنسټونو د مسؤلینو غبرګونونه هم له ځان سره لري. له افغان خبریالانو د ملاتړ سازمان د مشرتابه بورد غړي عبدالغفور لیوال له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
رسنیو او رسنوالو باندې فشارونه ورځ په ورځ زیاتېږي او اساسا د خبریالانو له حقونو څخه د دفاع مؤسسات او بنسټونه مکلف دي هغه د خپل جوړښت او د خپل وجودي منطق پر اساس چې د رسنوالو د خبريالانو او د رسنیو له حقونو څخه دفاع وکړي. وی پرې نک دي چې ونی ول شي دغه سی وزارت او د رسنوالو له حقونو څخه دغه سی دفاع اوس په افغانستان کې ممکنه نه ده. د دې لپاره چې نه ځانګړي قوانین شته، نه ځانګړي کمیسیونونه د رسنیو د تخطی کمیسیون او نه هم ځانګړي محاکم، نو په دې اساس زه فکر کوم ټول هغه بنسټونه چې د رسنیو رسنوالو له حقونو څخه دفاع کوي اوس یې لاسونه تړلی دي.
نای د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړی دفتر په 2004 کال کې په افغانستان کې خپل فعالیتونه پیل کړل. دغه بنسټ په کابل او ولایتونو کې دفترونه او استازولۍ درلودې او یو له هغو بنسټونو څخه و چې په افغانستان کې د رسنیو ملاتړ کاوه. یاد رسنیز بنسټ په افغانستان کې د کار په څ باندې یوې نیمه لسیزې کې د خبريالانو او رسنیو د وضعیت په اړه وخت په وخت راپورونه خپاره کړي. همداشان د خبريالانو پر وړاندې د پیښو د مخنیوي، له رسنیو او خبريالانو څخه د ملاتړ، د ظرفیتونو د لوړولو او د خبريالانو د مسلکي روزنې په برخو کې کار کاوه.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته.
کندهار ته له پاکستانه تازه راستن شوی کډوال لوی روزګاری شکایت کوي او د کار د نشټ لامل ډیرو اقتصادي سونزو سره مخ دي. نو دوی په خبره پر راستن شوی او کډوالو کې مسلکي کسان هم شته چې باید په دندو وګمارل شي او غیر مسلکي کسانو ته د بیا د کسبونو د زده کړې زمينه برابر شي. داسې حال کې چې له پاکستانه د نیم میلیون څخه زیات افغان کډوال افغانستان ته راستن شوی دي او د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې یا یو شمېر ولایتونو کې چې دوی ځای پر ځای دي، د ډیرو شکایت هم ده چې کار روزګار نه لري او ترخوای سرپنا بل سونزه ده چې دوی سره مخامخ دي. دوی نه یوازې دا چې د کار د برابرې دوه غوښتنه کوي، بلکې غواړي چې سرپناوي هم ورته برابر شي. ورته وخت بیا په کندهار کې د طالبانو د کډوالو چارو ریاست مسؤلان وایي د مؤسسات په مرسته یو شمېر کډوالو ته د کوچني کار روزګار زمينه برابره کړې ده. تفصیل په دې راپور کې واوري.
احسان الله د خپل کورنۍ سره یو ځای دوی میاشتې وړاندې د کندهار د سپین بولدک لاري هوا تراستون سوي. احسان الله وایي د خیاطۍ مسلکي دی خو د بیکاری لامل د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی، ځکه په وینا د خیاطۍ د ماشینونو د رانیولو توان لري. د د خبره نورې د مؤسساتو له لوري ورکول سوي مرستې هم پر خلاصې دودي.
موږ چې دلته ناوله دی یو مطلب کسبونه ارسل ورو مشینګری او دا شان نه لرو دلته الته چې و ار ترتیب برابر موږ خپل برابر کړو هغه چې برابر کړی مو هغه پات سورسه دلته چې راغلی یو دلته مطلب موږ دا خواس لرو چې موږ خپل ترتیب دا ګرد ځوانان عوام چې دي ګرد بیکار دي بیروزګار دي د بیروزګاری سره پر ار خوات تلک بیا کلایس نه اوس چې په یو کار مطلب اخته ځوانان سات بین تیر ټیم بین پاسي اوس دلته چې دي مطلب بیکاری ډیر د ځوانان ډیر بیکار دي ډیر خوشین دي وروره. دولت به چې دا وکي چې زموږ د حکومت ماجرو خلک چې راغلي دي به د دې لپاره همکار سي.
په کندهار کې یو شمیر نور کډوال هم د بیکاری څخه شکایت کوي. د دوی په خبره دا مهال راستنه شوي مسلکي او غیر مسلکي کسان ټول بیکار دي چې د طالبانو حکومت او موسسات باید مسلکي کسانو ته کارونه ورکړي او غیر مسلکي کسانو ته د کسبونو د زده کړې زمینه برابره کړي.
اتاوله ماجر د پاره خو نو چې داسې ځای پیدا کی مزکی ور پیدا کی د خډیر ماجر دی یو نه دی دوه نه دی زر نه دی پنځه نه دی چې ځای ور پیدا کی دی په کارښت د پارکیه په الکسی ته د پارکیو کې کارونه وکي.
مانو ګل محمد دریا میا شکل چې زره پاکستان سره غلی موږ خو ته په کارښت د خو موږ به کار یو او چې موږ د کار زمينه برابر سي یا موږ سي حکومت یو کار موږ ته برابر کی ستونزې خو نو اوس ژمی دی بوټې مو غوښ غواړي چې بوټې پیدا کړو سرایونه په کرایه کې دی په دا ملک وطن کې نو موږ شی اوس نه لرو.
بلخوا کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو ریاست د کډوالو د مشتیدین امیر مولوی نعمت الله الفتوی د یوې موسسې په مرسته تر سلو زیاتو کسانو ته د کوچنیو کاروبارونو زمینه برابره کړې او نور هم په دې برخه کې هڅو ته دوام ورکوي.
کوششونه روان دي د ډیرو موسسو سره مجلسونه سوي دي چاته د مشترخانو پر برابر چاته د اصطلاح د کشنی کاروبارو پر برابر د خیاطانو د پاره او د بزګرانو د پاره د مستریانو د پاره دا کوم مهاجر سرستنیش د دې ټولو سمر په پرما کې و مهمه پښتنه د دې د کسب کو نو د هر کسب حامل چوي نو بیا غاړوند موسسه ته دی معرف کو ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې به زموږ راستنه سي ورونه ډېر څه صبر خمنسي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست ته معلوماتو لمخي په تیرو 15 میاشتو کې د سپین بولدک لاري شاوخوا د زره کورنۍ هیوا ته راستنی سي. د راستنه سو کډوالو لپاره د بیروزګاری ترڅنګ د سرپنا نشټوالي یو بل ننګونه ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د روسي جمهور رئیس ادعا کوي هغه پوزیال وته کې د جوهر شنبه پورز د اوکراین پولیټنګ دی ولوي ده او په لزګونو اوکراینی پوزي اسیران پکې وژل شو. اوکراینی ځواکونه وشته ده ولادمیر پوتین وروسته تر دې د ادعا وکړه چې کیف په نړیواله کچه د دې پیښې د بی طرف تحقیقاتو غوښتنه وکړه. تفصیل په دې راپور کې وره.
ماسکو پر کیف تور ولګاوه چې الیوشن ال شپږاویا روسي الوته کې د بلګروت پر فضا اوکراینی ځواکونه غورځولې ده. په دې الوتکه کې چې د چهارشنبې په ورځ نسکور شوه څلور اویا کسان ووژل شول چې د روسانو په وینا له دې ډلې 15 شپېته اوکراینی اسیر پوځیانو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د تلویزیون وینا پر مهال وویل چې دا نه پوهیږي چې اوکراینی ځواکونو د الوتکه قصدن ویشتلې که سهون. خو دا ښکاره ده چې دوی ویشتلې ده او په هر صورت دا یو جنایت دی. ولسمشر پوتین زیاته کړه چې دا ممکنه نه ده چې د الوتکه د سهوان د روسي هوایي دفاعي سیستم وشتلی وي، ځکه چې د په وینا د دوی داسې هوایي دفاعي سیستم دی چې دوست او دښمن پیژني. پوتین بیا وویل چې دا توغول شوي توغندي احتمالا امریکایي یا فرانسوي دي او مسله به په دوو دریو ورځو کې روښانه شي. بل لورته د اوکراین په پارلمان کې د بشري حقونو کمیشنر دیمیترو لوبینس د ازادي راډیو اوکراینی څانګې ته پرون وویل چې د قضیې د وضاحت لپاره په نړیواله سطحه بی طرف تحقیقات پکار دي.
ستانم نو زارس او ناس یه پتورژنی یکیس ماتریالی یکیس دوکازی نمایه
په دنی پرسی په دی خاصه مرحله کې لمک سره هیڅ تاثیر نشته چې دا تایید کړي چې الوتکه کې د اوکراین جنگی اسیرانو یا دا په یو دلیل ثابت کړو. لا اکسونو ویډیوګانو پرته چې روسي خبره کړي بل څه دا نه تاییدوي. دا سي اطلاعات هم نه لرو چې دا رات کړي. لا دې عمل اوکراین تل قانوني دریس خپل کړي. موږ د پیښې ځای ته د یو نړیوال کمیسون د تک وختنه کوو چې ټول مواد ترلاسه کړي او به پرې تحقیقات وکړي.
روسي ویلي وو چې اوکراینی اسیران د تبادلې لپاره پالوتکه کې لښتول. خو کیف ویلي چې دوی ته روسانو داسې خبر نه وو ورکړي. رویټرز اژانس څرګندوي چې د روسي رسنیو لخوا دا غو 15 پټه اوکراینیانو په نوم لړ کې چې ویل کې چې په الوتکه کې سپاره وو اختلاف شته. راپورونه مرکه او اوریدونکي
میړویلو نړیوالو ماتباتو هم د افغانستان په اړه ځینې مطالب خبر کړي دي چې د یو شمیرو لنډیز اورو.
نیوز ویک مجلې په مطلب کې په افغانستان کې د روسي لیوینسکوري الوتکې څخه د شاوخوا 12 لک ډالرو د ورکیدو په اړه مطلب خبر کړی دی. په دې اړه نمړی ځل 800 ورسپانې راپور ورکړ. نیوز ویک د دې راپور په اساس لیکي طالبان روس له هغه تر شک لاندې راغلل چې په بدخشان ولایت کې د روسي لیوینسکوري شوې فالکن ډوله جیټ الوتکې څخه 1.2 میلیون ډالر غلا شول. دا شخصي الوتکې چې شپک تر نسورلی لرلی له تایلند څخه روسیې ته روانه وه چې د جنوري په شلمه په بدخشان ولایت کې ولویده خو څلور تنه نسورلی ژوندی پاتې شوې. 800 ورسپانې په سیمه کې د خپلو سرچینو له قوله دا راپور ورکړی و. په راپور کې راغلی چې په بدخشان ولایت کې د طالبانو والی د حکومت د رئیس الوزرا محمد حسن اخون پامر د دې قضیه په اړه د څېړنو لپاره یو پلاوي ته دنده سپارلې ده. خبرونه زیاتوي چې د الوتکې روسي پیلوټ ارکایدی ګراچیف د دې راپور په ځواب کې ویلي چې په الوتکه کې د نسکورېدو پر مهال پیسې نه وي، نو ځکه کارکوونکي اړ شول چې افغانانو ته د هغوی د مرستې په بدل کې ډېرې لږې پیسې ورکړي. میل آنلاین خبرونې په خپله پرونۍ کڼه کې په برېټانیا کې د افغان او رومانیې محصلانو ترمنځ د نښتې په اړه یو مطلب خپور کړی دی. دا دوه ډلې د پنجشنبې په ورځ د برېټانیا د ډورسټ سیمې د یوه کالج مخې ته سره ونښتلې. میل آنلاین لیکي په دې نښته کې چې شاوخوا شل کسان په کې ښکېل ول 15 تنه ټپیان شوي دي. په مطلب کې راغلی دی چې په نښته کې د هغو محصلانو لاس و چې عمرونه یې د 1400 کلونو ترمنځ وه. وړاندې لولو چې له دې مخکې د دې محصلانو ترمنځ یو ځل پخوا هم نښته شوې وه. دا محصلان د پنجشنبې په ورځ د ماسپخین په شاوخوا 2:15 سره مخامخ شول او ناڅاپه یې ترمنځ نښته پیل شوه. میل آنلاین زیاتوي له دې ډلې ځوانانو څخه دوو کسانو چاقوګان درلودل او ګومان کېږي چې دوه کسان په چاقوګانو وهل شوي وي. له نښتې وروسته د کالج امنیتي کارکوونکو هڅه وکړه چې د نښتې مخه ونیسي. میل آنلاین د یو محصل له قوله چې نوم یې نه دی یاد شوی لیکي چې وایي په کالج کې د افغان او رومانیایي محصلانو ډلې له یو بل څخه سخته کرکه لرله. پولیسو ویلي دي چې د دې پیښې په تړاو درې کسان نیولې دي. د نښته لنډه شیبه وروسته له هغې وشوه چې د کالج له محصلانو څخه په یوه نظر پوښتنه کې وپوښتل شول چې څومره هلته ځان خوندي احساسوي.
راپورونه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
azadiradio.com باندې زموږ خبرونه هم ژوندۍ واوري. azadiradio.com زموږ په پاړه ده. زموږ د رادیو پر صفو او تر خوای آنلاین ډول باندې کوم مطالب چې تاسو اوري د azadiradio.com کې لوستل شي. د azadiradio.com کې ویډیو غانې همشتاز موسن خبرونه چې په ویډیو شکل باندې خبريږي الته خوندې دي. د خبرونو جدول کې هر ټوله هغه خبرونه کله تاسو نه تکرار یا اوریدل غواړي او یاد نه مشي وي همشتاز دای کول شي د زده رادیو د خبرونو جدول ته ولاړ شو. زموږ خبرونه هلته هم واوري. دا یو ډونه هم کوم چې ازادي رادیو سره اړیکه ونیسي او خپل پیغامونه هم ازادي رادیو ته زموږ په واتس اپ شمیرې باندې راواستوي. زموږ خبرونه او ترخوایز ټول مطالب زموږ په ټولنیزو رسنیو باندې هم خبريږي. په لیکلي ډول باندې کولای شي چې هغه هم واوري. او وړاندې لدی چې د خبرونه دوی منیمایي ته ولاړ شو ور وشو د دې برخي ورستی راپور ته. روزګان کې بزګران وایي د وچکالۍ لامل غنم په نباتي ناروغي وخت شوې دي. دوی په خبره غنم وې چنجي کړي او شیر شوې دي. بزګران د دې ناروغي لامل وچکالۍ شدیدې خو د بارانونو کم اختیادوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وویل تیرونه وویل چې په افغانستان کې څو کال د پام وړ اورښتل نه دي شوي او خای دا هیواد روان کال بیا هم شدید وچکالی سره مخ شي. د غیداري په ټویټر په یو بیان کې ویلي و چې وچکالی په افغانستان کې د اوبو لګولو، کرنې، کرنیزو محصولاتو او څړځایونو دل نامناسب وضعیت سره مخامخ کې وچا د وچکالۍ لامل له خپل اصلي مينو د خلکو ته بي ځای کې توپاړه هم اندېښنه خوتلې و. دا دویم راپور دی چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې روانه جنوري میاشت کې خبري. د جنوري په مهم هم او چاپ یو راپور کې ویلي و چې افغانستان په دې رودیر شو کړونو کې سخت وچکالۍ سره مخ دی. او چا بیا پر روان پر لپس دریم کال لپاره هم دا وچکالۍ ناوړه بللې و. ویلي و چې لامل به د تودوخه درجه لوړه شي او اقليمي بدلون لامل به نامناسب پایله د افغانستان لپاره ولري. په دې راپور کې دا هم راغلی و چې د اقلیمي بدلون لامل به د هیواد کرنه، اوبه، روغتیا، اقتصاد، معیشت، ایکوسیستم او ځنګلونه هم اغیزمن شي. تفصیل یې په دې راپور کې واوري.
دا ودیر کلن متی ولادی چې اوس مهال د خپل شپږ جری بمځکی په خړوبولو مصروف دي. د سشقال په خپل ځمکه غنم کرلی دي. نوموړی وای نور کلونه هیڅ کله دا وخت خپل ځمکه د ویالې خړوبو نه د خړوبه کړې او د باران په مرسته به خړوبېده. دی وایي سشقالې غنم د بارانونو د نشتوالي له وجې چې اوس یې پیل دی. غنم دری او څلور بلګادي په بیلابیل ډول نباتي ناروغي اخته سوي دي.
غنم خو نه ما شپږ جریبه کړل دي، په شپږ جریبه غنمو کې به زه د درتو ام چې وسه چنجې کړې دي ګډ خلاص کړل او بل زه د جری مرز کړې دي، د جری مرز کړې دي، د نغری نغری کړې دي. نو موږ جیر ورته انجشمن نه دلته مو د زریات سره خبره شریکه کړې دي، وایو موږ سر نور سره خلاصي دا نو موږ د چنجې د واره اورو وامه چې ول هغه د چنجې د وا غټه نور ته وکړل، د چنجې د وا چې غټه نور ته وکړل نو اوس موږ کې سپینه مساله ورکړل. نو موږ د تکال وچ دی بارانونه نسته به خګر سره کې په د دریم میاش منی و د جمع خلاصلو یو باران سوي دی. دا خاص د باران د نسبت سره د موږ غنمو مرز وکړل دا شي توان سره مخامخ یو.
شپولا د ترنکوټ ښار اړوند د کلنګي د سیمې یو بل بزګر دی او د سشقال پر خپل 15 جری بزمکه غنم کرلې دي، خو خوشاله نه دي. دی هم وایي سشقالې غنم په بیلابیل ډول ناروغي اخته سوي دي، خو وایي اقتصاد یې ضعیف دی او د خپلو غنمو لپاره د کیمیاوي درملو د اخیستلو توان نه لري.
مرزونه که یو خدا چنجای دی بل بیا دغه مزکه شه د ټوله دغه نو ختوین یا ټوله تک جړ دی کمزوري د نکو دو د لاس سرش کا خو ملاک حضرت وی چې دغه دی لا کې اته خوروار نه خوروار لا پرا کې ول پروش کال دغه ما غنم اول ساتلس خوروار غنم را پرا کړل. نو دغه مزکه شټ ټ حاصل وکي سرش کال حضرت نه جوړ ول غنم د کمزوري د ته خپل معلومیږي دره کې ویني ټوله فصل ویني.
د متی ولا او شپی ولا کیسې د دغه ولایت د زرګونه بزګرانو څخه د دوه کیسې دي. په ټوله کې د دغه ولایت بزګران غوښتنه کوي چې اوبه دي ورته مهار سي او بندونه دي ورته وتړل سي. دی وایي که دولت ورته بندونه جوړ نه کړي نو د ګڼو خلکو اقتصادي سرچینې به وچې سي.
زموږ په تخمو کې زموږ په مسالو کې ډیرې وي، په موږ کې په جکانانو کې ډیرې وي. د افغانستان چې دی هر ځای چې دی پر جکانانو پر پښو ولاړ دی چې جکانانې بس د دولت پر د بل نسکور دی هغه شخوري بر
زان از محمد ولکه دولت د تخمو غلی نه خو بیا وار بسونه دی د دوا او پیشنهاد ورته کو دوا دی مشترک او د چک بندونه دی وتلی نه دی بندونه دی شو چې موږ د اوبو ظرفیت لرسته نه دی
لاغه درځګام ولات د دهکاني کار کوي چې کښت کارونده ده. باید موږ ته خو دولت اول دغه د غنمو د مرزو مخنیوي ته وکړي چې مقصد موږ دوا وی راکړي. بیا دې داسې وکړي باید په دوه میاشتې یا درې میاشتې کې باید داسې یو ټریننګ جوړ کړي کمیشته چې په دې کې د دهکانانو ته د مقصد یو لښونه وکړي روزنه ورکړي چې مقصد د کښت پر هغه وخت باندې داسې یو کودر کوي یا هغه وخت چې تعداد شي ما د غوړت معلوم کړي چې مقصد پر دغه وخت باندې دوا ورکړي پر دغه وخت باندې کود پر دغه وخت باندې.
بل خو د ورزګان ځایي طالب مسولین هم دغه بزګرانو ستونزي مني، خوای چې د دې وبو د مهارول لپاره په ځینو سیمو کې ګامونه پورته کړي او په ځینو نورو سیمو کې بیا در پلان لاندې دي. د ورزګان د والی ویان احسان الله حماس په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې تیر کال ډېر وچکالی و په افغانستان کې نه بلکې په ټول دنیا کې وچکالی و. نو خلک رښتیا هم له ستونزو مشکلاتو سره مخ دي. کارونګرو ته وبنسته د امارت لخوا روزګان ولایت لپاره وچک ډیمونه منظور شوی دي. زه 13 ورځ منګه دی وچک ډیم چنار ټول سوالې کې افتتاح وکړه. دا چک ډیمونه به د باران اوبه ذخیره کوي، په دې سره به د اوبو سرچینې هم زیاتېږي او اوبو ذخیره به هم زیاتېږي. همدارنګه بل ملي پروژه یا غټه پروژه چې ده په روزګان ولایت کې هغه د اغاجان بند ده چې د هغې تخنیکي سروې هم روانه ده.
د ورزګان د شاوخوا ناتیا سلنه خلکو اقتصاد پر کرنه او مالداری ولاړ دی او کچری وچکالی هم داسې دوام وکړي او د اوبو د مهار کېدو غمونه خوړل سي خلک به په زیاته اندازه په دغه ولایت کې د ستونزو سره مخامخ سي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
څنګه ښه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او چیرې میډال او څنګه له نومه د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای